درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د استازو د جرګې څو مخکښ غړو په افغانستان کې له ټولو ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې. په افغانستان کې د کرونا د وایروس د خپرېدو د وضعیت په اړه هم تازه حال درکو، نور مسایل هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د وروستۍ پیښې د ارزولو لپاره له خپل لوري پلټونکي پلاوی نن افغانستان ته معرفي کوي. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي او په روسیې کې د اوومې پرله پسې ورځې لپاره هره ورځ د څه باندې لسو زرو کسانو د کورونا په ویروس تخته کېدو راپور ورکول کېږي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران د دوړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د وروستۍ پیښې د ارزولو لپاره له خپل لوري پلټونکي پلاوی نن افغانستان ته معرفي کوي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد په یو پیغام کې نن رسنیو ته وویل چې د افغانستان د ولسمشری مانی له لوري د دې پیښې د ارزولو لپاره د ټاکل سوي پلاوی پلټنې دوام لري. نو موري زیاته کړه،
هغه مسافرینو چې له پیښې څخه نجات موندلی د هرات والی په حضور کې د خپل سترګو لیدلی حال او هغه څه چې ورباندې تیر شوي وو په هرات کې د ایران جنرال قنسل ته بیان کړل. د ایران لوري د هوکړې په ادامه کې چې د ګډ تحقیق په اړه یې له افغانستان سره کړې وه وعده کړې ده چې نن به د هغه هیواد په استازیتوب د څېړنې په موخه د خپل حیات لست افغان لوري ته تسلیموي.
د عیني شاهدانو او د هرات یو شمیر چارواکو په وینا شاوخوا او یا تن افغان پناه غوښتون کې چې تیره جمعه ایران ته روان ول، د هغې و د پولیساتو لخوا نیول سوي، ځورول سوي او وروسته یې ګواښلې چې ځانونه د هریرود سیند ته وغورځوي. ایران چې تیره اونۍ د هرات ګلران ولسوالۍ ته نږدې په دې پیښه کې د خپلو ځواکونو لاس لرل رد کړي وو، اوس له ګډې پلټنې سره موافقه کړې ده. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ پرون لاس کسیز پلاوی د دغو پناه غوښتونکو د ځورونې او مړینې راپورونو د ارزونې لپاره هرات ته ولېږه. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا راپور د خوښنې وړ وباله او د افغانستان حکومت د دې پیښې ارزونې ته وهڅاوه. د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نور غړي ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون څخه د نه منلو وړ سرغړونه ده. ایلیوت انجل او مایکل مکال د می پر اتمه په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي وو چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپله ژمنه ودرېږي، ځکه هغوی د سولې پروګرام له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه یې نیولې ده. په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال بیا ډېر سوی چې د کورونا وایروس په چټکۍ په خپرېدو دی، چې د کانګرس د یادو غړو په خبره دا کار پر روغتیا بحران د تمرکز په برخه کې د افغانانو مخه نیسي. انجل او مکال پر ټولو خواوو غږ وکړ چې سمدستي بریدونه ودروي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې چارو ملاتړ وکړي. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې وکړي. شغلی فیصل دغه راز ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجیه وړ نه دی. له هغه زرو بندیانو له ډلې چې طالبانو یې د خوشي کېدو ژمنه کړې تر اوسه 150 تنه خوشي شوي دي، په دې کې حکومتي سرتیري او ملکیان هم شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان زیاته کړه افغان حکومت تر اوسه د سولې پروسې د پرمختګ او د کورونا وایروس ته مخنیوي د هڅو په ترڅ کې تر زر تنه ډېر طالب بندیان خوشي کړي دي. طالبان بیا د خپلو ټولو 15,000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. په پکتیا ولایت کې اوه وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ژوندي نیول سوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت د احمد آبا ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات کړي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
د جمعې په شپه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په بورګي سیمه کې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواک په ملتیا یو لړ هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې یې اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي، درې تنه یې ژوندي نیول سوي. یو شمېر وسلې او مهمات د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلي او د مخالفینو د 400 د پروسس یوه فابریکه هم له منځه وړل شوې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې توکو او د ځینو وسلو او مهماتو د ترلاسه کېدو خبر ورکړی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادې راډیو اوري. په روسیه کې د اوومې پرله پسې ورځې لپاره هر ورځ د څه باندې 100,000 کسانو د کورونا په ویروس د اخته کېدو راپور ورکول کېږي. اوس په دې هېواد کې د کورونا ویروس مثبتې شمېرې یوازې په مسکو کې تر 104,000 کسانو اوښتې دي. په روسیه کې د کورونا ویروس پر وړاندې د مبارزې کمیټې نن شنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې تر 10,800 ډیر کسان په دې ویروس اخته شوي دي. په ټوله روسیه کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر نږدې 200,000 ته رسېدلی او د مړو رسمي شمېرې 1,800 تنه ښودل شوی دی. د روسیې پر حکومت انتقادونه هم سوي دي چې شمېرې پټوي، خو دا ادعا د روسي چارواکو لخوا رد شوي دي. او سلواکیا د تیرو دو میاشتو راهیسې په لومړي ځل اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هېواد کې د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دا اعلان نن شنبه داسې مهال وسو چې د سلواکیا حکومت درې ورځې وړاندې پر دوکانونو او کوچنیو بازارونو محدودیتونه لرې کړل. ځینې کسب او کارونه اوس په سلواکیا کې پرانیستي دي، خو لوی پلورنځي، موزیمونه، تفریحي سیمې او ښوونځي لا تر نامعلومه وخته پورې تړلي پاتې دي. سلواکیا په مرکزي اروپا کې یو کوچنی هېواد دی چې شاوخوا 5.5 میلیونه وګړي لري. د سلواک چارواکو خبره تر اوسه په دې هېواد کې 1,455 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او 16 تنه ترې مړه شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونو ملا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. باوري چې د امریکا د اساسو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جګپول غړو په افغانستان کې په ټولو خواو غوږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او ور باندې وکړي. بل خوا د سمنګان ولایت ولایتي شورا غړي وایي چې له دوو نه راپدې خوا په دې ولایت کې پر سیمه ایزو پولیسو او ولسي پاڅون کوونکو د طالب وسلوالو حملې زیاتې شوې چې دولتي ځواکونو ته پکې درانه تلفات اوښتي. پر دې دوو موضوعاتو په ریپورټونو سربېره اوري چې د کندهار یو اوسیدونکي د لومړي ځل لپاره په دغه ولایت کې مځکني توتو کښت تجربه کړی دی. سعودي عربستان کې د کورونا وایروس له امله بندیزونو ګڼ خلک دې ته هڅول چې په کورونو دننه نوې او بل رنګ ملګري پیدا کړي. دا چې څنګه په یو ریپورت کې به په خبرونه کې دروازه که تر پای را سره وي. یو شپږ نور ریپورتونه هم لرو. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جګپول غړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او ور بند وکړي. د استازو ویلي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره د سولې د تړون په برخه کې د طالبانو کړو ژمنو ته سوالونه پیدا شوي. څو ورځې مخکې تر دې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي و چې طالبان په دوحې کې د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون پر ژمنو عمل نه کوي. احمد شیبر یې په اړه تفصیل لري.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انجل چې په خپله له نیویارک څخه د ډیموکرات ګوند استازیتوب کوي، همداراز له تکساس څخه د جمهوري غوښتونکي ګوند استازی میچل مکول وایي په افغانستان کې په ډراماتیک ډول د شخړو زیاتېدل د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه داسې سرغړونه ده چې د منلو نه ده. د اساسو جرګې دغو دوو استازو په ګډ بیان کې چې د جمعې په ورځې خپور کړ زیاته کړه چې طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکړې ده، چې له دې سره موږ دا سوالونه پیدا شوي دي چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درې شي، د سولې په لور به روان شي که به مخکې تر دې چې خبرې مخ ته لاړې شي مخه به یې ونیسي. په افغانستان کې شخړې د کورونا ویروس له چټکو خپرېدو سره یو ځای شوي دي. انجل او مکول وایي چې جګړو د افغانانو مخه نیولې ده چې پر دې روغتیایي ناورین تمرکز وکړي. د متحد ایالاتونو د اساسو جرګې دغو مخکشو اساسو پر ټولو لوریو شخ کړی دی چې سمدستي له بریدونو لاس واخلي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د دوی تر دې خبرو مخکې تیره اونۍ سیشن به د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلی وو چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او افغان حکومت هم خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د افغانستان حکومت د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه و، خو د امریکا او طالبانو په موافقه کې له افغان حکومت خوشتل شوی و چې تر 15 پورې طالب زندانیان خوشی کړي تر څو د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د اعتماد فضا رامنځته شي. د سولې تړون له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه چې په 14 میاشتو کې به له دغه هېواده وځي، خو له کله چې دا موافقه شوې ده د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په وروستۍ یوې حملې کې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د خوست امنیه قمندان ووژل شو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د خوست والی محمد حلیم فدایی د جمعې په ورځ د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابا زای د دې سکرتر صافی یو سرباز د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغ چیغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
په همدې ورځ چې د خوست امنیه قمندان ووژل شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وویل چې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د تړون مربوط نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو سره په یو وخت جګړه روانه ده. په دې لړ کې د سمنګان ولایتي شورا وایي چې له 2 اونیو را په دې خوا د دې ولایت پر سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاڅون کوونکو د طالب وسلوالو حملې زیاتې شوې چې دولتي ځواکونو ته پکې درانه تلفات اوختي. د درې سپاین ولسوالۍ او د سمنګان د مرکز آیبک خار د لارې پوګدو کې هم طالبان فعال دي او هر میاشت د ډبرو د سکرو د لیک د موټرو څخه میلیونونه افغاني باج اخلي. سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو د ځپلو لپاره به عملیات ترسره شي، خو نیټه لا هم نه ده روښانه شوې. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه رپورټ لري.
په سمنګان ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي چې یو شمېر ولسوالیو کې د طالب وسلوالو فعالیت پراخ شوی دی. د سمنګان د ولایتي شورا استازي ادعا کوي چې طالبان د درې صفه پایینه او درې صفه بالا ډېرې برخې په واک کې لري او په دغو سیمو کې په دوامداره توګه تروریستي فعالیت ترسره کوي. د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي راډیو ته وویل چې اکثرا طالبان په سمنګان ولایت کې سیمه ایز پولیس او ولسی پاڅون کوونکي په نښه کوي. هغه وویل چې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې په عملی سیمه کې او هم راس په درې صفه پایین او بالا ولسوالیو کې څه باندې شل حکومتي ځواکونه وژل شوي چې پکې ولسی پاسون کوونکي او سیمه ایز پولیس هم شامل دي. که یو پراخ عملیات تر سره نشي، وستا سوینه چې د درې صفه پایین نیوي سلنه اراضي د طالبانو په واک کې ده. دوی په محلي پولیس او ولسی پاسون کوونکو باندې حمله تر سره کوي. په تیرو 2 اونیو کې ډېر طرفات ورته اړولې دي. د سمنګان ولایتي شورا مشر مدعي دی چې طالبان د درې صفه بالا او پایین ولسوالیو ته په غزیدلو لارو واکمن دي او هر ورځ د همدې لارو په اوږدو کې د ډبرو سکرو د لید له هر ګاډي څخه 6000 افغانۍ باج اخلي. په همدې حال کې د سمنګان پولیس هم په دغه ولایت کې د طالبانو پراخ حضور تاییدوي. د سمنګان د پولیسو ویان منیر رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان اکثرا د درې صفه پایین او درې صفه بالا په مرزي سیمو کې فعالیت کوي چې له بلخ او سرپل ولایتونو سره ګډې پولې لري. رحیمی وویل چې په درې صفه پایین او بالا ولسوالیو کې د طالبانو د ځواکونو د ډېرېدو په دلیل دغه فعالیت هم پراخ شوی دی او تل د محلي پولیسو پوستې په نښه کوي. د سمنګان د پولیسو ویان وایي تر څو په دغه ولایت کې یو ګډ پراخ پوځي عملیات ترسره نشي، په سمنګان کې د طالبانو حضور ختمیدونکی نه دی. د درې صفه بالا او درې صفه پایین ولسوالۍ تر ټولو ډېر د نامنې څخه ځپل شوې ولسوالۍ دي او تر لوړ تهدید لاندې دي. په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو فعالیت تر بل هر وخت زیات شوی دی. تر څو ګډ عملیات ترسره نه شي، فکر نه کوم چې وضعیت په هادي حالت ته راوګرځي. په همدې حال کې د سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزي وایي چې دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیات د ترسره کېدو وړاندیز یې له مرکزي دولت سره شریک کړی دی. د هغه په خبره چې په نږدې موده کې به د 209 شاین قلوردو په مشرۍ دغه ولایت کې د طالبانو د سپلو په مقصد ګډ پوځي عملیات ترسره شي. سمنګان په 13 لسیزه کې د هیواد په شمال کې له امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمښت لونه پس په دغه ولایت کې د دولت ضد وسلوالو جنګیالیو حضور ډېر شوی او د دولتي ځواکونو ترڅنګ ډېری وخت ملکي وګړي هم په نښه کړي دي. طالبانو په سمنګان ولایت کې د خپلو جنګیالیو د حضور د فعالیت زیاتوالي په اړه تر دمه له رسنیو سره تبصره نه ده کړې. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د افغانستان حکومت هرات ولایت کې د ایران پولیساتو لخوا د افغان مهاجرو د وژلو او ربړولو د ادعاو د څېړلو کار پیل کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی یو هیئت ټاکلی دی او دغه هیئت د محل په سیمه کې دی. اجمل تورمان نور تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو او ټولنیزو رسنیو د کارکونکو د پرله پسې انتقادونو وروسته د ایرانی پولیساتو لخوا د افغان کډوالو د وژنې او شکنجې په تړاو د ادعاو د څېړلو په هدف یو باصلاحیته پلاوي ته دنده سپارلې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې او وایي چې د افغانستان حکومت حقیقت ته د رسیدو لپاره له هرې ممکنې لارې ګټه اخلي.
د
افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر د حکم له مخې پلاوی ټاکل شوی ترڅو له ایران سره په پولیس موږ د هیوادوالو د وژلو موضوع په هر اړخیز ډول وڅېړي. هغوی خپل کار پیل کړی دی. د دغه لس کسیز پلاوی مشري د افغانستان د مسلح ځواکونو د اعلی سر قمانداني سر څېړونکي محمد حمید تماسی ته سپارل شوی چې د دفاع، کورنیو چارو، بهرنیو چارو او کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارتونو استازي او د ملي امنیت عمومي ریاست، ملي شورا او د هرات ولایت یو شمیر سیمه ییز چارواکي غړیتوب لري. په ورته وخت کې د هرات والی ویان جیلانی فرحات ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی د ولایت سیمه ییز چارواکو سره په همغږۍ پرون خپل کار پیل کړ، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. نږدې لس ورځې وړاندې هرات کې ځینې کسانو د شاهدانو په توګه وویل چې د ایران پولیساتو 50 افغان مسافر شکنجه کړي او درویش نورې حریرو سیند ته غورځولې دي. په هغه وخت کې وویل شول چې د شپږو کسانو مړی له اوبو وستل شوی دي. په دې وروستیو کې د هرات سیمه ییز چارواکو خبر ورکړ چې د دواړو هیوادونو په ګډه پولی د 13 نورو افغان کډوالو مړی هم پیدا کړی دي. په هرات کې چارواکو ویلي چې د ایران پولیساتو دغه افغانان په هریرود کې اچولي. دغه شان افغانستان ته په راستنو شویو یو شمېر نورو افغان کډوالو کې چې له دغه هیواد راستنه شوي وو او له ازادۍ راډیو سره مرکې کړي هم د وهلو ټکولو نښې نښانې لیدل شوي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې ایران په تیر کې هم له افغان کډوالو سره ناسم چلند درلود او وروستۍ پیښه باید په جدیت سره وڅېړل شي. د نړیوالو اړیکو پوه محمد اکرام عارفي وایي دا موضوع باید یوازې له سیاسي اړخه نه بلکې له بشري اړخه هم وڅېړل شي. افغانستان تل له خپلو ګاونډیو سره د ښو اړیکو سیاست خپل کړی او تمه یې دا ده چې ګاونډیان هم ورته سیاست خپل کړي. د دا شان پیښو تکرار کولی شي د دواړو هیوادونو په ستراتیژیکو اړیکو اغیز ولري. اړتیا ده چې د افغانستان دولت د دغې موضوع بېلابېل اړخونه په پام کې ونیسي. که څه هم ایران په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي، خو دا موضوع په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شوي. افغانانو د طالبانو په ګډون د ایران د پولیساتو دا عمل غیر انساني کړنه ګڼلې او د دغه کار د عاملینو محاکمه یې غوښتي. امریکا هم دغه عمل سخت خواشینوونکی بللی او د بشري حقونو څارونکي سازمان بیا د ایران پولیساتو دا عمل ټکان ورکوونکی بللی دی.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې لا هم د کرونا د وایروس پیخي لوي ورسي بلتا په زیاتې دودي. دا امیر روغتیا وزارت ویلي لک تر لګه 392 روغتیایي کارکونکو هم تر اوسه په دې وایروس اخته شوی چې د دوی لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. راځي چې په اړه یې له کابل د خطر پر دې رپورت وو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی په هیواد کې د کورونا وایرس خبرېدل چټک شوی. د دې وزارت مرستیال وحید مجرود شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وته وویل
په تیرو څلورشت ساعتونو کې د 509 سمپلونو څخه چې ټیسټ شوی وو 253 مثبت پیښې دي. څلور په کابل کې، یو اویا په هرات کې، یو څلویښت په کندهار کې او 9 په ننګرهار ولایت کې دي. همدارس زموږ 392 صحي کارکونکي هم په دې وایروس اخته شوي چې د وزارت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
ښاغلی مجرو ویلو تازه شمیرو سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 4333 ته پورته شو. د نوموړي په خبره د کورونا وایروس په افغانستان کې که روغتیایي لارښوونو ته په سمه توګه پاملرنه ونه شي هیڅوک ترې خوندي نه شي پاتې کېدی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د اخته شویو ډاکترانو په اړه هم اندېښمن دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې اندېښنې پر ځای بولي او وایي که خپله ډاکتران خپل ځان ته جدي پاملرنه ونه کړي پایلې به یې خطرناکې وي. ډاکټر زبی الله ستانکزی ازادي راډیو ته وایي
د دې د مخنیوي لپاره نو ښه خبره دا ده چې ټول صحي کارمندان باید دغه وکړي. دا پی پی سی دي یا شخصي محافظتي وسایل چې دي د نه باید په جدي توګه استفاده وکړي او همدارنګه په وخت معاینه د مریضانو کې ټول هغه صحي تدابیر مراعت کړي کوم چې عام روغتیا وزارت او همدارنګه د پی ایچ او ورته وړاندوینه کړې ده. دې هکله په تشویش کې یم. خدای ما خواسته که چیرې صحي کارمندان ډېر مبتلا شي نو د مریضانو کتلو او همدارنګه کنټرول کولو لپاره به بیا میدان
ته حاضر نشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې شپږ روغتیایي کارکوونکي د دې وایروس له امله مړه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بې سابقې بې روزګارۍ ستونزه چې د کورونا وایروس خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. ډونالډ ټرمپ هیله لري چې په نړیوالو بازارونو کې د پام وړ پرمختګ به ډیرو خلکو ته بیا د کار شرایط برابر کړي. اسمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د بیروزګارانو شمیر هغه حد ته ورسېد چې په تاریخ کې ساری نه و لیدل شوی. اروپا هم د دې وایرس د خپرېدو له کبله د یوې بلې میاشتې لپاره د پولو تړلو ته دوام ورکوي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د اپریل په میاشت کې 40,500,000 تنه بیروزګاره شول. په مارچ کې هم ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی و چې ورسره د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د بیروزګارانو فیصدي 14.5 ته ورسېده چې دا په امریکا کې له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوړه فیصدي ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا فیصدي بې اهمیته وبلله او ویویل چې دا د توقع وړ وه. سپینې ماڼۍ د می په اتمه یعنی پرون په نړیوالو بازارونو کې د پام وړ پرمختګ ته اشاره وکړه او ویویل چې له دې سره به بیرته کار پیدا شي. ولسمشر ټرمپ چې د سشکال په نومبر میاشت کې انتخابات په وړاندې لري خبریالانو ته وویل راتلونکی کال به مو عجیب کال وي. فکر کوم چې هر څه به بدل شي. د رسمي شمیرونو له مخې کورونا وایرس د امریکا لپاره په ځانګړي ډول ډیره وژونکې وباوه. په دغه هیواد کې تر پرون پورې 78,000 تنه په کورونا وایرس مړه شوي او نږدې 1,300,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو له دې سره سره په دغه هیواد کې هیلې غوړېدلې چې د دې وبا د بد حالت دوره پای ته رسېدلې ده. د امریکا د بېلابېلو ایالتونو ګورنران غواړي چې خلک بیرته کارونو ته ورشي، بزنسونه او کاروبار له سره پیل شي. د اروپایي هیوادونو حکومتونه هم غواړي چې بندیزونه نرم کړي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا،
ازادي
راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
په سعودي عربستان کې د کرونا وایرس لامل بندیزونو د غنو خلکو ژوند بدل کړی دی. وس خلک هڅه کوي چې ډیر په کورونو کې پاتې شي او په کورونو کې د نورو ملګرو په لټه دي. احمد شیبر پر تفصیل لري.
رویټرز اژانس په پلازمینه ریاض کې د اهلي حیواناتو د درملنې او ساتنې د مرکز د مسولینو په وینا خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې ډیر خلک له دوی څخه سپی او پیشوګانې وړي، په ځانګړي ډول ماشومان. دا مرکز دولتي نه دی، په دې کې تر ډیره سپی ساتل کیږي. له دې مرکزه کال سیلین سوپکنز چې له اصله د ویلز ده یوه سپی غوره کړې ده. دا وایي موږ نوی سپی ترلاسه کړ، ډیر ښه دی. دا سپی ده، غواړم چې کور ته یې یوسم او په نوي کور کې یې خوشحاله وساتم. سوپکنز زیاتوي پر دې سپی مو بابلز نوم ایښی دی. بل لور ته پر یاس کې یو شمېر کسان د څارویو د ساتنې او پالنې مرکز ته د خپل کور اهلي حیوانات له دې ویرې سپاري چې په کورونا ویروس اخته نه شي. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې پیشو ممکن په کورونا ویروس اخته شي. په سعودي عربستان کې تر اوسه د کورونا مثبتې پیشې تر 15,000 اوړي او تر دې دمه د کووید 19 ناروغۍ له امله د نږدې 230 کسانو مړینه تایید شوې ده. په سعودي عربستان کې له مکې مکرمې پرته په نورو ښارونو کې دا ګرځ بندیز لږ نرم شوی دی چې خلک به د مازدیګر له 15 د سهار تر 9 په ښارونو کې نه ګرځي، خو تر اوسه لا ښوونځي، رستورانتونه، جوماتونه او عامه ځایونه چې ډېر خلک پکې راغونډېدای شي بند دي تر څو خلک سره نږدې نه شي. تر 500 تنو د ډېرو کسانو پر یو ځای کېدو هم بندیز لګېدلی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. که چیرې انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیر یې زموږ د ویب پاڼې لارې زموږ خبرونه اوریدلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام د ویب پاڼې پاته ده. اوس مخکې لیدل چې زما بل همکار راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، د دې خبرونه وروستي رپورت راخلو. او هغه دا دی چې د کندهار یو اوسیدونکي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د مزکنیو توتو د کښت تجربه پیل کړي. هغه اوس له خپلې کروندې په کال کې 3 واري حاصل اخلي او بازار ته وړاندې کوي. په دې اړه به د صادق رښتینی رپورت واورو.
په کندهار کې په لومړي ځل بزګران د ځکني توتو د کښنوي تجربه عملي کوي.
او نو یو خو زه خپل مسلکي هم په دې شان پوهیږم.
سمی ولاغه د زراعت په برخه کې ولیز د کلیکړي هغه په لومړي ځل کندهار ته له امریکا څخه ځکني تو تراوړي او په شنخونه کې تروزنی ورسته شپایله ورکړي. د ځکني تو دغه کښ په هارو څلور میاشتو کې پر حاصلاتو راځي او په یو کال کې درې فصله حاصل ورکوي.
سش کال می د زراعت په زراعت کې د سټرابری یا د ځمکني تو فارم پالکی چې هغه ان شاء الله ښه نتیجه ورکړي ده او که خدای کول پر اتلنک کې به دا په کندهار کې نور هم ترویج کو.
بلخوا د کندهار د زراعت مسولین وایي د دې ولایت اقلیم د ځکني توتو لپاره مساعد او کولای شي ښه حاصلات ورکړي. د زراعت ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د ځکني توتو د غبوټي تر ډیره په شنو خونو کې ښه نتیجه ورکوي.
اوس دلته اصلاح شوی نسل چې هغه د ایتالیا هیواد څخه کندهار ته راوړل شوی دی او هغه په گرین هاوسو کې هم کرل کیږي. د گرین هاوسو علاوه په ځمکه کې هم کرل کیږي، خو په گرین هاوسونو کې د اصل نتیجه ډیره لوړه ده. او بل چې دی دغه اصلاح شوی تخم چې دی دا په شپږو نو او باندې ویشل شوی دی. ار نه وای ځان ته اصل نتیجه او حالات او هوا او شاپریال سره توافق لري.
په کندهار کې د ځکني توتو د پلور یوازې یو دکان ست چې یو کیلو په 160 افغانۍ پلوري. د تیمورشاه په نوم د توتو پلورونکي آزادي راډیو ته وویل ځکني توت په بازار کې ډیر کم او تقاضا ورته زیاته ده.
موږ پرسیژن
تقریبا د څلوېښت یا پنځه څلوېښت پېغې د ویرس کې راځي موږ غواړو چې اوس نور پسې ډېرې
په کندهار کې په ټولیز ډول پر دولس جریبه مځکه توت کرل سوي چې د مسؤلینو په وینا